په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه ته مو زنور یاسنری هرکلی کوم. مخکې چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې یو نصف یو مسول وایي چې په 28 ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو پروګرام د ارتباطاتو مسول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې دغه کمپاین په ترڅ کې تر 50 کلونو ښکته 11 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
پنج ولایت د حوزه شمال و ولایت اورزګان د نیم ولایتو
د شمالي حوزه په 50 ولایتونو او اورزګان کې و اونۍ وروسته کمپاین پیلېږي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وایروس ریښې نه دي وچې شوې. د روان 2023 کال په ترڅ کې تر اوسه د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي په ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیته غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته سپارلې دي. د ادارې ویان جاوید حاجیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بې کیفیته غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ضبط کړي دي. که څه هم ښاغلي حاجیرونه وویل دا بې کیفیته غوړي چیرته تولید شوي وو، خو د ننګرهار له ګمرک تر ډیره د پاکستان تولیدي توکي افغانستان ته راوړل کیږي. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړې چې له دغو بې کیفیته غوړو استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. د موسکو دوه لوی هوایي ډګرونو وروسته تر هغه د الوتکو پروازونه او ناستې وځنډول چې د روسي دفاع وزارت وویل د موسکو پر فضایي د اوکراین یو بي پيلوټ الوتکه وشتلې. د روسي رسنیو د هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویلي چې دوی نن دوشنبه د کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف ترسره کړی دی. د روسي دفاع وزارت ویلي هوایي مدافع ځواک د موسکو پر فضا د اوکراین یو بي پيلوټ الوتکه وشتلې او نسکوره کړې ده. د وزارت ویلي په هغه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د اوکراین چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې وروسته کې دا څو انزل دی چې د موسکو هوایي ډګرونه د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لنډ وخت لپاره فعالیتونه ځنډوي. د جنوبي کوریا رسنیو خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د ایران کنګل شوې شتمني ایران ته د انتقال او مبادلې په هدف تیرونه د سویس مرکزي بانک ته ولېږدول شوه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د سویس مرکزي بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمني چې 6 میلیارد ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد وون څخه لومړی ډالر او بیا یورو ته واړوي. دا پیسې له سویس وروسته قطر ته ځي چې هلته بیا ورته ایران ته لاسرسی پیدا کوي. ایران او متحده ایالاتونو په وروستیو کې هوکړه وکړه چې په ایران کې د 50 امریکایي زندانیانو د آزادېدو په بدل کې به په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوې شتمني آزاد او قطر ته لیږدول کیږي. د هلری په نوم طوفان چې شدید ورښت ورسره یو ځای دی پرون یک شنبه د مکسیکو بای کالیفورنیا ایالت ته ورسید. اټکل کیږي چې د دې طوفان او بې ساري باران له کبله ویجاړوونکي سیلونه راشي. راپورونه وایي تر اوسه پورې په مکسیکو کې د سیلونو د راوتلو له کبله ته لږ تر لږه یو تن مړ شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې د مکسیکو په واټونو کې د څپان د سیلونو تصویرونه ښکاري. د مکسیکو د بای کالیفورنیا والی وایي پرون د دغه طوفان له ورنږدې کېدو سره هم مهاله بیړنۍ حالت اعلان کړ. او مشهور افغان ممثل عبدالله احمد خاکسار تیر شپه د 10 کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د غزوی عبدالله احمد خاکسار ازادي راډیو ته تایید کړ چې پلاری وونه وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن سهار وختي په حق ورسید. خاکسار د تیاتر تر څنګ په یو شمېر فلمونو کې هم د لوبغاړي په توګه کار کړی دی. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سرپرست وزیر وایي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو منلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کمه شوې ده. په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی. د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي اکثره سړکونه ډېر خراب دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
موږ لاره دومره خرابه ده چې معنا لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښتي په د لس ساعته کې نو سره رسولي.
د جلال آباد او تورخم ترمنځ موټر چلوونکي هم شکایت کوي چې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کیږي.
لسره پارکې دي او دیشانه دي د 1500 صبر خېلو کې دي شل سروځي
اخبارونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو په افغانستان کې په تیر دوه کلونو کې مرستندوی ادارو د کارکونکو د وژل کېدو پر مسلې څرخي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
روز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وای افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو موندل چې د هلمند پسین کې د اوبو اندازه د نور مالو 20 کال په پرتله کم ده. هغه د خبره پرون په خپل ایکس شبکې یا خپل ټویټر لیکلی او ټینګار کړی چې ایران ته د هلمند لسینده د حق په یادو بو حق په منظم ډول ورکل شي. د تیر ریاکشن به پورس په افغانستان کې د ایران سفیر خبر ورکړی چې د دوی او پلاوی ورسته وکړي هلمند پسین کې وو د کچې معلومولو لپاره د هراود د زګات څخه لیدنه تر سره کړی ده. جزئیات د امید زهر مل پر پورت کوي.
د هلمند پسین کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د دهراوت دزګات څخه د ایراني پلاوی لیدنې یو اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د ایران د جمهوریت ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وای دوی ته معلومه شوې چې د هلمند پسین کې د اوبو کچه کمه ده. حسن کاظمی قومی پرون په خپل ایکس شبکه یا بخوانی ټویټر ولیکل د لیگل شویو کارپوهانو د مشاهده لمخې چې د هراود دزګای لیدلې او اندازه کړي د 1402 کال زمری میاشت کې د اوبو د جریان اندازه د یو نورمال او 20 کال په پرتله کم راپور شوې ده. په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر له د هراود دزګات څخه د ایراني پلاوی لیدنه او د اوبو د کچې د اندازه کولو د اجازه ورکړه د افغانستان او ایران ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او تعامل لپاره مثبتنه خبر لري. خوکاظمی قومی هر وخت او په منظم ډول د هلمند پسین کې د اوبو د کچې په معلومه ونی او ترخوای ایران ته د هوکړې پر بنسټ د اوبو په پریښودو هم ټینګار کړی دی. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې له د هراود دزګا څخه د اوبو د اندازه کولو لپاره د ایراني پلاوی لیدنه تایید کړه او زیاته کړه د پلاوی منلې چې افغانستان وچکالۍ سخت ځپلی. له 1905 کال وروسته چې افغانستان او ایران د هلمند د سیند اوبو په اړه هوکړه وکړه دا لومړی ځل و چې یو ایراني پلاوی ته د طالبانو د حکومت لخوا د دې ډول څارنې اجازه ورکړل شوه. افغانستان او ایران په 1905 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو هوکړه لیکلاسیک کړی چې پر بنسټ هر کال د هلمند له سینده 800 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکول کیږي. خو وروستیو کې د ایران د جمهور رئیس په ګډون د هیواد چارواکو نیوکه وکړه چې دوی ته په یاد اندازه اوبه نه پریښودل کیږي. د طالبان حکومت بیا په ځواب کې وویل چې د هلمند د سین اوبه کمی شوي او تر خوای په کمال خان بند کې هیڅ اوبه نشته چې ایران ته ورسیږي. د ویلو ده چې په افغانستان کې دننه هم خلک د وچکالۍ له امله ډار شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډه شي. تر خوای د ژغورنې نړیوالې ډلې سږکال افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد یاد کړ چې د اقلیمي بدلون له امله یې ډېر زیان لیدلې او په ځانګړي ډول پرله پسې وچکالۍ خورا سخت ځپلی دی.
په همدې موضوع کې تم کېږو و امورې د چې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو منلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمال او 20 کال په پرتله کم ده. هغه موضوع چې افغان چارواکو د طالبانو چارواکو او ځینې نورو کارپوهانو تل پرې ټینګار کاوه چې اوس هغه پخوانی وخت نه دی، په افغانستان کې ورښتونه کم دي او د اوبو اندازه هم کمه شوې ده. خو له د مخکې ایرانی چارواکو په تیره د ایران د انرژي وزیر ویلو چې هیواد به په هلمند سیند کې اوبو خور له حق څخه یو ګام هم په شا نشي. د تورت سرګندونه دی ایران د ولسمشر په ګډون ځینو نورو چارواکو هم کړی وي. خو د طالبانو حکومت چارواکو تل ویلي چې د هلمند سیند اوبو کې د ایران د اوبو خور په اړه د دوړو هیوادونو ترمنځ یو 1315 کال موافقې ته ژمن دي. په دې اړه زموږ همکار رحمت تکل تموده مخکې د اوبو د حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دغه لانجه ولې نه هواریږي.
ایران سر له دې چې پوهیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالۍ له امله په هلمند کې اوبه نه وي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسي ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان لورې ملامت کړي. په داسې حال کې چې موږ تاسو خپلې دي شاهدان یو چې سکال او تیر کال حتی دومره به نیوي چې دلتا تر خپل د نیمروز خلکو ته به ورسی، یعنی که تاسو د اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالیو خلکو نه پښتنه وکړي هلته هغوی ته اوبه نه دي رسیدلي او د هغوی فصلونه د اوبو د نشتون له وجې وسوځېدل. نو په دغه صورت کې چې اوبه نه وي په هلمند کې یا د اوبو مقدار دومره کمی چې لکه جکینا تر دلتا یعنی سرحد پورې نه رسیږي، نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو، یعنی فورس مژور حالات ویلی شو، چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی سوی ده. نو د فورس مژور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالاتو په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکي کال کې چیرې ورختونه زیات وسول، بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی ته باید دوی حق به وسپارل شي.
اوس خو دوبی دی او که وچکالی ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې یو وخت کې ایران دا موضوع را برسیره کوي؟
په دې کې خوشک نشته چې ایرانیان په دې باندې پیږي چې وچکالی ده او په هلمند سیند کې اوبه غومره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تل معترض پاتې شوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیمه په نوم هغه څلور لویې زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبیږي، سیند نه خړوبیږي، که تاسو چاینیمه دا اوس د سټلایټ له لارې وګورئ، نو هلته عملاً اوبه شته، یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادعا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي، نو دغه د چای نیمه اوبه له کمه شوي. طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي، یعنی موږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ، کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې. نو په داسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهیږي چې اوبه نشته، خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي، تر څو هغه وضعیت چې دوی په تېرې نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي، غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري. د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لار لري او د حل لار یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې په هغه باندې باسو شي، هغه مطبوعاتي کوي او په یو ډول مطبوعاتي جنگ یې په لاره اچولی. نو دغه مسله چې ایران ادا کوي دوی ته اوبه نه رسیږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی ته اوبه نه رسیږي، دا خپله کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي، داسې یو وضعیت پیشبیني کوي، هلته یې حل لارې ورته پیشبیني کړي دي. نو ښه لار دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کال کېږي د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده.
د اوبو د حقوق چارو متخصص نظیم سمونو چې دی ایران د اوبو خور د حق د ادعا او په اړه چې په دې وروستیو کې پرله پسې مطرح کړي دي، په دې باب نظر را سره شریکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
او سمیه وانړی والا موضوع دی، اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ل خپل پاو سره د هالند او ډنمارک د پوزي مرستې هر کله کړي، د دوړو هو دونه ژمنه کړي چې کیفته به د روسي ضد جګړې لپاره لزګونه جنگي جټ الوتکې ورکوي. روسي بیا پر دغه پوزي مرستې نیوکه کړي او ویلي دي چې د جګړې اور به لا ور سره تازه شي. تفصيل له اسد الله الدين نورو.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي نن دوشنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې لکیف سره د ډنمارک او هالند تازه پوځي مرستې وستایلې. زيلنسکي ویلي ډنمارک اوکراین ته د 1900 پر مخللو جنگي الوتکو د ورکړې پریکړه کړې او په خبره یې هالند هم دوی ته د 240 اف 14 جنگي جټ الوتکو د ورکړې هوکړه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې د هالند صدر اعظم مارک ریوټا هم د 240 اف 14 الوتکو د چمتووالي خبره کړې، خو معلومه نه ده چې دا ټول الوتکې به اوکراین ته ورکړي او کنه. اوکراین له خپل لویدیځو متحدانو څخه په وار وار د اف 14 جنگي الوتکو غوښتنه کړې، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي ډنمارک او هالند لومړني هیوادونه دي چې دغه غوښتنې ته ځواب وایي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي دوی پر دې کار کوي چې اوکران پیاوړی او هوایي مدافع سیستم لا خوندي کړي. زلنسکی د دوشنبه په ورځ د ډنمارک د پارلمان غړو ته په وینا کې ویلي چې اوکران بریالی نشي د روسي ټول غونډي هوادونه تر غوښلان دي. پر اوکران د روسي د ناماجه ارغل د نګدي اتلس میاشتې پوره شوې، خو لا هم دغه جګړه دوام لري او هر ورځ د دواړو لورو پوځیان او دغه راس عامو کسانو ته زیان اړوي. پر اوکران سربیره پر روسیا کې هم دغه جګړې اغیزې کله ناکله ښکاری او همدانن دوشنبه هم د مسکو دوه لویو هوایي ډګرونو د لاند وخت لپاره د الوتکو ناستو پرواز ځنډولی وو. دغه هوایي ډګرونو وروسته تر دې فعالیت وځنډو چې د روسیې دفاع وزارت ویل د مسکو پر فضای د اوکران یو بی پیلوټ الوتکه وشتلې او نسکوره کړې ده. لتیرو څو اونۍ راهیسې دا څو یم ځل دی چې د مسکو هوایی ډګرونه د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو له ویرې د لاند وخت لپاره خپل فعالیتونه دروي. ډنمارک او هالند چې د ناټو غړي هیوادونه دي د اګست په شلمه په یو ګډه اعلامیه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو خبر ورکړی دی. ډنمارک ویلي دوی بل شپږ میاشتنۍ روزنې وروسته خپل اف 14 الوتکې اوکراین ته ورکړي، او هالند هم ویلي هر کله چې اوکراینی عمله چمتو شي دوی الوتکې ورسپاري. ډنمارک او هالند د لویدیځ د هغې ائتلاف غړي دي چې په خپل خاوره کې اوکراینی پیلوټان روزي. روسی چارواکو بیا اوکراین ته د ډنمارک او هالند لخوا دغه پوځي مرسته غندلې ده. په ډنمارک کې د روسیې سفیر ولادیمیر باربین ویلي دغه مرسته به جګړه نور هم توجنه کړي او اوکراین ته بل جګړه پراته نور غوراوي سخت کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دی ورکه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو لومړی به مللای بشیر ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ وس پانی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. طالبان د لوی کانال للارې د افغانستان وچو سیمو ته اوبر سوال غواړي. د مقالې په سر کې ولو کله چې دوه کال وروسته د قشتېپی کانال بشپړ سي 15,500 هکتار دشتې خړوبولای سي او په اغیزناکه توګه د افغانستان د کرنې وړ مځکو درېمه برخه ته وده ورکولای سي. ورستل ولو چې د دې کانال پروژه په لومړي سر کې د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1980 لسیزه کې طرح شوی و او په 2021 کال کې د ورستي ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کار پیل شو. کله چې د 2021 کال په اگست کې طالبان واک ترلاسه کړ، د مقالې په وینا دوی دا پروژه په میراث کې ترلاسه کړ او په چټکۍ سره د جوړولو لپاره شاوخوا 1,000,000 ډالر تصویب کړل چې د افغانستان د کلنی مالیه د عاید شاوخوا 1/4 برخه جوړوي. په مقاله کې راغلی چې شاوخوا 16,000 کارګران اوس شپه ورځ د کانال کیندلو او د درنو باروړونکو لاریو په واسطه د 1 متر اوږدې کندې جوړولو لپاره کار کوي. د مقالې د لیکوال په باور طالب مشران په دې کانال په کار چټکولو سره غواړي خپل ښه تصویر نړۍ ته وړاندې کړي، خو مقاله د بهرنیو افغان کارپوهانو له قوله لیکلي چې افغانستان نه یوازې د دومره لوی کانال په جوړولو کې بلکې په فعالولو کې هم له ننګونو سره مخامخ دی. وروسته راغلی چې د لګښتونو کمولو په خاطر د کانال بستر په سیمنټو نه دی تړل شوی او په ځینو برخو کې ترمځکه لاندې اوبه وار د مخه له کانال ته ورکړی شوي او د مځکو لپاره تازه اوبه یې ککړې کړي دي. په مقاله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویند عبدالقهار بلخي هغه خبرو ته هم اشاره شوی چې منلې ده چې د کانال د مدیریت او بود لانجې په برخه کې د طالبانو د وړتیا په اړه پوښتنيسته، خو د ویلي چې دا ستونزې به حل شي. میل آنلاین خبرونه د یو افغان پناغشتونکو په اړه لیکلي چې پر یوې 12 کلنې البانیایی پناغشتونکې نجلۍ په برتانیا کې دوه واره جنسي تیری کړی دی. دا پیښه په هغه ودانۍ کې رامنځته شوې چې د بیلابیلو هیوادونو پناغشتونکې پکښې اوسي. دا کس چې نوم یې سخیداد احدی یاد شوی د مقالې په وینا 15 کلن دی او محکمې ته یې ویلي چې پر 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری یوازې یو وار کړی دی. د ادعا کړې چې د دینجلی له د سره خوښه و او د فکر کاوه چې دانجلی 19 کلنه ده، خو په مقاله کې راغلی کله چې اهدی پر انجلی جنسي تیری وکړ هغې د ودانۍ ساتونکو ته وویل، پولیس خبر سول او اهدی ونیول او محاکمه سو. په مقاله کې د انجلی د مور له قوله راغلی چې له دې پیښې وروسته د دوی ژوند تباه سو. سخیداد اهدی باید لږ تر لږ 8 کاله په زندان کې تیر کړي او ټول عمر به نوم د جنسي تیری کوونکي په لیست کې شامل وي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو ولسوالیو ته د غزیدل سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وايي اکثره ولسوالیو ته غزیدل سړکونه خام دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وايي د لارو د زیات خرابوالي له وجې اکثره وخت ناروغان د لارو په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه شهر څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غزیدلې سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري او زیاته برخه کنده او کپار ده. دی ولسوالۍ ته د غزیدلې سړک په زیات شمیر سیمو کې په سندونو او مندونو کې تیر شوی دی چې د ورشتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. د یادې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي.
نو زمر ته چلاره جوړ سی په خاصه نو بیا موږ ډیر وسایو نه زمر خو نو خرابې ده چې زمر مرشان موږ ډیر وزن نو سوبرا شوالای نه لار خرابه ده مرشان سپک را بارونه
موږ لار دومره خرابه ده چې معنا لس ساعت مزل کوو مریض را ته پیښتي په د لس ساعت کې نو سره رسولي بار د مریض وفات وکي ګرځري کې
د سنگین پونم دا ولسوالۍ د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 160 کیلومتري کې پرتاغه ولسوالۍ ده چې ځایي اوسیدونکو د روغتیايي خدماتو له کمښت هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګاه رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یو بله پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګاه څخه ورته غځېدلې سړک خامه دي او زیاته برخه یې لوړې او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یا دې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګاه څخه لاره 1 ساعت ده خو وایي د لارې د خرابوالي له وجې دغه لاره اوس 2 ساعت ده. د دې سیمې اوسیدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دې ورته جوړه کړي.
لار خو ډیره زیاده خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسي مندونه راسي بیرته هغه هم د بینه یوسي هغه هم خرابه سي نه. نو لار مو په پاخه او اساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډیر لري، پلونه او پلچکونه غورځېدلې دي ورور د تیر جنگو کې.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلې مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو دغه لار غټي روزانه را پیدا کی.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات زیان لیدلې دي او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولې دي چې اکثره وخت به مینونو پکښې کې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوي ملا محمد ګل اخوند وایي چې دوی د دغه خلکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولې دي.
هلمند ولایت ټولې ولسوالۍ موږ په یاداش کې نیولې دي. دا چې کوم بودیجه و دغه اوس موږ ازر په لاس کې نه لرو، نو موږ حقیولي هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوي دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوي لرو.
دا یادونه ورده چې دا یوازې د سنگین او واشیر ولسوالۍ لیلارې نه دي چې کنډ او کپر پرتی دي، بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غځېدلې لارې خورا کنډ او کپر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایتونه مو واوریدل چې وایي ولسوالۍ ته غځېدلې سړکونه ډیر خراب دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د جلال آباد او تورخم ترمنځ موټر چلوونکي بیا شکایت کوي چې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کېږي. یو شمېر دغو موټر چلوونکو د ازادي راډیو مشال څنګه خبریال ته ویلي چې په بیلابیلو ځایونو کې د پارکینګ په نوم چې د دوی په وینا کوم قانوني حیثیت نه لري چارواکي ورڅخه ډېرې پیسې اخلي.
نصره پارکې دی او دیشان اړه دی د 540 برخلو کې دی شل سروجی
دا غد د سید میران بنوم دیوتند دی چې د تورقم جلال آباد پر لار موټر چلوي. د دې لارې موټر چلون کې وایي چې په نورو ټیکسونو سربیره ترې پاډه کې د پارکینګ یا موټر درولو په نوم غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. د دوی په خبره مسول چارواکو ته په بیا بیا شکایتونه کړي خو چا پرې غوږ نه دی ګرولې. سو تنه موټر چلون کې وایي
شل روپۍ د شپې موږ نه د پارکینګ په نامه اخلي او 10 روپۍ د ورځې پارکینګ په نامه موږ نه اخلي. موږ هر ارګان ته خپل سند په خپل لاس لرم. شدا شدې د قومندانې عریضیم کړي دي. دا قومندانې دي دا ولایت دا ټول امر دا دی او زه
دا خلک د پارکینګ په نامه پیسې منګنالي نه پرچېسته نه د سپې تاجی په نامه پرچېسته سار چې راشي دیر شپې په ورکه بیگا چودري کې تشل په بیا ورکه
دلته چې راشي پرچو ته پرچو ساله نه درکېتانه تختی پټیږي درنه و دا د ترانسپورت سره مربوط دی
دا ډی قراردادي قاری سلیم هم منی چې له موټرو څخه د پارکینګ پیسې اخلي خدا پښتنه نه جوابوي چې د کوم اصول لمخه په اډه کې له موټرو د پارکینګ پیسې اخیستل کیږي
مثلا یو گاڑی چارج کی ودری د شپې یو چوکیداری دا غین خام اخه 500 روپے داخلي چوکیداری یو ته جیدا ګور مخی ما تخلاص کړ خبر یو کینور نه زه ته ما خبر ما ته وکړه
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت رئیس مولوی محمد زمان وایي چې په جلال آباد ښار کې د خپل سرو اډو مخنیوي کړي او زیاتوي چې هر څوک غیر قانوني پیسې اخلي قانوني چلند به ورسره وشي
یو چا باډه په قرارداد ونیو هغه ورته ځای برابر و هغه یو په د پارکینګ روپی او دارنګ دغه د قراردادي روپی به یو ځای جمع کړي نو مشکل بنه هغه به تخسته اوس چون کې اډې د امارات سره د دولت سره یو ځای شوی دی دولت د ځان سره یو ځای کړی دی هغه ازدحام هم کم شو دی ان شاء الله
خو موټر چلوونکي وایي چې سمو دوړان دی د همدې ستونزې د حل په موخه یو رس کاربندیز هم کړو او مسولینو ورته ډاډ ورکړی وو چې ستونزې ته به یې اللارې ولټوي خو په خبره یې چې مسولو چارواکو تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ
افغان مشهور مو مسل عبد الله احمد خاکسار تیرش په دی اور پیک ناروغي لامل دي شوخه او یا کلونو په عمر مشهود هغه زوی عبد الله خاکسار ازادي رادیو ته تایید کړ چې پلاری ل تیرونی رئیس دی پخول درد کړی دی چې تیرش په دی کابل په وروختون کې انسا ورکړه د عبد الله احمد خاکسار همکاران د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما لپاره لوی زیا بولی
گل محمد جان را کیا پس کی هر کس نمی روزگار زندگی خود خلق کرد ما هم نمی سر گلدان روزگار زندگی است یه را شکر تو نمی
دا غد نور دا تل لپار خموش شو افغان ممثل عبدالحمد خاکسار چه دا افغانستان دا تیاتر او سینمای و مشهور او پیجندل شوی چیره و نوموړي په سلګونو تمثيلي پارچو دغه شان په لسګونو تیاترونو او ټلویزیونی او سینمایي فلمونو کې رول لوبولی دی د عبدالحمد خاکسار زوی عبدالحد خاکسار په داسې حال کې چې د خپل پلار جسد د کابل له یو ځایي روغتون په امبولانس کې کور ته لیږداوه ازادي راډیو ته په جړغونی غږویل
استاد علاوه بخې تقریبا یو اونۍ کېده چې پښې درد کوو نور جوړو ګرځېده کېناسته ناڅاپي همداسې شو
هغه وویل پلار یې تېره شپه د کابل په یو ځایي روغتون کې سا ورکړه په خپله عبدالحمد خاکسار مخکې له یوې کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د ملا ډیسک لري پښې درد کوي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی د ارواښاد عبدالحمد خاکسار همغاړي لوبغاړي د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما ته لویه ضایع بولي افغان ممثل ممنون مقصودی وایي عبدالحمد خاکسار له نیمې پېړۍ ډېر عمر په راډیو ټلویزیون سینما او تیاتر کې کار وکړ او د افغاني ټولنې واقعي انځوري نړۍ ته وړاندې کړ
واقعا و دردیدم ما خوشبختانه د جناب خاکسار صاحب سره په راډیو کې او د کندی زوی په سریال کې یو ځای کار کړی کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردګي چې د تمرینونو او د ریکارډنګ په جریان کې کاوه واقعا د ټول لپاره
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدہ بالغس ولایت غورماش دول سوالی ز خبر کومه د غزمور سړک چې شروع وسو دا ولې برته لاغول صدقه بیات پاله چې دا سړک مش ډیر گرفتار وي دا ول سوالی څو ول سوالی دی بالا مرغا ول سوالی غورماش ول سوالی دا د ډیر تکلیفونه سره مخ دی بیات دا سړک شروع سي دا خبره بیات تر سنوي پورې ورسول سي چې موږ مشکلاتونه ډیر د سړک سره حل کیږي چې دا سړک الغاسي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی راڈیو ٹولو کارکون کے اور سلام منورسی مانو گلاب خان اکمل دادی پکتیکا ولایت واز خواب سوالی دی پتنی دی کریم وقتن مدا و کدای دی مو پیام چیری نشر سی داغ دی واز خواب تروی وار ممی دا تلیفونی خادی دیر وقتی منظور دی دی وزارت لخواه مکمل کار خلاص ده دلتا ولا کسی ریاست که ایسا سپنز ده و کپ شرکت که ده دا سرادی اول سوالی دی غرمی ساهی دی مجایدین و امغت سپنز دی دی عوام من سپنز ده کدای دی مو پیام نشر سی او مشاران یوار یا دیتا یو جدی پام لرن وکی نو با دیر مربانی بمید
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې وړاندې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې د مرستندوی ادارو د کارکونکو له وژل کېدو مسلې ته ځانګړی